د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه، سهار مو په خیر او ستړي مسې. نن د چهارشنبه ورځ او د 2015 کال د اکتوبر 28 نیټه ده. زه بوریوال کاکړ مو د مشال ریډیو د نن ورځې په دې لومړنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم. په دې ساته خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې د دې خبرونې برخه دي. خو لومړی مو د دې سات خبرونو ته پام راړو. د مهم خبرونو سره ټکی، په پاکستان کې د زلزلې له امله د مړو شمیر 255 ته رسیدلی. په افغانستان کې هم د دوشنبه د ورځې په زلزله کې تر اوسه د 115 کسانو د مړینې پخلی شوی. امریکا وایي په راتلونکو ورځو کې به په شام کې خپل هوایي بریدونه زیات کړي. په پاکستان کې د راغلي زلزلې له امله د مړو شمیر لږ تر لږه 255 ته رسیدلی دی. پاکستاني چارواکي وایي چې په غرنیو سیمو کې د سړکونو او پلونو د له منځه تلو له کبله د لټون او مرستو لړۍ له خنډ سره مخامخ ده. په پاکستان کې تر ټولو زیات ځاني او مالي زیانونه د خیبر پښتونخوا په سوات او چترال کې رامنځته شوي دي. د چترال یو ځایي چارواکي فرانس پریس خبري ایجنټس ته ویلي چې د دوی په سیمه کې شاوخوا 80,000 کسان د څښلو اوبو ته لاسرسی نه لري. په افغانستان کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 115 ته رسیدلی دی. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې دغه شمیرې شایي بدلې سي. د ویل
در مجموع نو ولایت افغانستان متاثر شده و صدمه بیشتر دیده.
دی وی پټوله کې د افغانستان نه ولایتونو ډیر زیانمن شوی دی. د زلزلې مجموعي تلفاتو په اړه چې موږ ته معلومات رسیدلې شي چې 115 تنه په دې پېښه کې مړه شوي، 518 تنه ټپیان دي. لومړنی راپورونه ښیي چې 2,618 کورونه ړنګ شوي دي، 19 ښوونځي، 18 جوماتونه او 6 دولتي ادارې ړنګ شوي دي.
بل پلو افغان ولسمشر اشرف غنی سپارښتنه کړې چې د زلزلې له کبله د اوښتو مالی او ځاني زیانونو، زلزله ځپلو ته د مرستو لپاره د شته امکاناتو او هم د نړیوالو مرستو د څرنګوالي او اړتیاو په اړه باید زر تر زره یو فهرست جوړ سي. نوموړي دا څرګندونې پرون د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې له هغه وروسته وکړې چې د افغانستان د زیانمن سوو ولایتونو له والیانو سره یې د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د ټپیانو د کال او هم د مرستو د رسولو لپاره باید تر ډیره د هوایي ځواک له امکاناتو کار واخیستل سي. برتانیا په 2014 کال کې هم په افغانستان کې د خپل سرتیرو اوسنۍ کچا وساته. د برتانیا دفاع وزیر مایکل فالن د سې شنبه په ورځ د ژمنه په یو لیکلي بیان کې د هغه هیواد پارلمان ته استولې ده. د برتانیا لخوا د اعلان له هغه وروسته کېږي چې امریکا ویلي دوی به تر 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې 5,500 سرتیري پرېږدي. ناټو هم د دغه ائتلاف پر غړو ژغ کړی دی چې ورته اقدام وکړي. فالن ولی هم زموج او هم د متحده د ایالاتو پریکړه دا شی چې د افغان ځواکونو د روزنې او لا پیاوړتیا په برخه کې د ناټو ژمنې دوام لري. افغان ولسمشر اشرف غنی د برتانیا د دغه اعلان هرکلی کړی او وایي چې له افغان پوځ سره د نړیوالو مرسته د دې لامل کیږي چې د افغان سرتیرو حوصله نور هم لوړه سي. برتانیا دا مهال په افغانستان کې 450 سرتیری لري چې د افغان پوځي افسرانو په روزنه او له افغان امنیتي ادارو سره په مرسته بوخت دي. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر ویلي چې هیواد بیا په راتلونکو اونیو کې په شام کې خپل هوایي فعالیت زیات کړي. ایش کارټر ویلي چې امریکا به د دې کار لپاره له خپل او ائتلافي اضافي او درنو هوایي بریدونو کار واخلي. ایش کارټر دا څرګندونې د سې شنبه په ورځ د امریکا د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې کړې ده. د ویل
From the skies above, we expect to intensify our air campaign.
دای وای موږ په پام کې لرو د حواله لري خپل پریدونه ډیر کړو. البته د ائتلاف ځواکونو د الوتکو په کارولو سره به د داعش پر وړاندې هوایي پریدونه ډیر او زور ورسي. د معلوماتو په شکه دو سره به د داعش مهم اهداف چې د هغوی د مالی شبکې اصلي ستون یعنی د نفتو شبکه هم پکې شامل ده په نښه شي.
ایش کارټر دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې روس په شام کې د دې هیواد د حکومتي او ایراني ځواکونو په ملاتړ کې خپل هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی، کوم چې یاغیان په نښه کوي. امریکا وایي تمه لري چې ایران به د لومړي ځل لپاره د شام د شخړې په اړه له امریکا او روس سره په ګڼ اړخیزو خبرو اترو کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جان کیربی د سه شنبې په ورځ وویل دا د ایران خوښه ده چې په دې خبرو اترو کې برخه اخلي او کنه. جان کیربی وویل زموږ لپاره دا مهمه ده چې مهم غاړي په دې خبرو اترو کې برخه ولري. د جان کیربی په وینا ایران یو مهم برخوال کېدای سوای خو اوس ندی. د امریکا او روس ترڅنګ د عربي او اروپایي هیوادونو استازي د شام په اړه په دې خبرو اترو کې برخه اخلي چې سبا په ویانا کې پیلېږي. په شام کې د لویدیځ ملاتړ لرونکي اپوزیشن او د امریکا خلیجي عرب اتحادیان د شام په جګړه کې د ایران د رول مخالف دي. ایران د شام د ولسمشر بشار الاسد یو مهم ملاتړی اوسېدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په لومړي ځل د منځنۍ اسیا د هیوادونو سفر کوي. جان کیری به دا سفر په راتلونکو څو ورځو کې پیل کړي او هلته به له خپلو سیالانو سره پر دوه اړخیزو او ګڼ اړخیزو خبرو وژغیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ وویل چې نوموړی به دا سفر په ویانا کې د شام په اړه له غونډې وروسته پیل کړي. د جان کیری دا سفر به د نومبر تر درېمې نیټې دوام ولري، کوم چې د منځنۍ اسیا پنځو هیوادونو ته پر یوه وخت د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په تاریخ کې لومړی سفر دی. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. په پاکستان کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 255 ته رسېدلی ده. د خیبر پښتونخوا تر ټولو د زیات اغېزمن سوي شانګلې یو ځپل سوي مېرمن وای
خاون مې مړ دی نشتی کونډه يم دقه یو معصوم دی دغه څلور جیرکۍ دی یو ځای په کوټه کې د خدای اریان نستی ا کوټه ګوټی رانم روانه شو.
د افغانستان حکومت وای زلزلې هلته لږ تر لږه 115 کسان وژل دي.
در مجموع 9 ولایت افغانستان متاثر شده و صدمه بیشتر دیده.
له قدرتی آفتونو وروسته ولې ځپل سوو ته پر وخت مرستې نه رسیږي؟
داسې ډېر ځل نه دی موږ ټول ته پته چې نن نه لس کاله مخکې یو خوفناکه زلزله راغلی وه، سیلابونه راغلي دي، خو تیاری په هغه حساب سره نه دي، خاص طور باندې د ضلع په سطح باندې، د یونین کونسل په سطح باندې.
د دې ترڅنګ د زلزلې ځپلو خلکو د زلزلې څرنګوالي او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه ریپورټونه او شننی اوریدلی سي له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. هم په زلزله باندې تاسو ته معلومات درکو. لومړی به اسلام آباد ته ولاړ شو او هلته د مشال ریډیو خبریاله رابی اکرم خان را سره د ټلیفون پر کرښه ده. رابی اکرم خان، سهار هم په خیر. که اوریدونکو ته په پا پاکستان کې د راغلي زلزلې تر اوسه پورې ته د مړو شمیر تازه حال ورکړي.
ډېر مننه. د پاکستان د قدرتي آفتونو د مبارزې ادارې NDMA ویان نن سهار مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په غونډ مل کې د زلزلې په نتیجه کې 255 کسان چې دي هغه مړه شوي دي، چې په کې زیات شمېر د خیبر پښتونخوا دی. د خیبر پښتونخوا شمېر چې دی هغه 208 رسېدلی دی. احمد کوال په وینا چې داسې لرې پرتې علاقې اوس هم شته چې چېرته د حکومت رسایي لا نه ده شوي، ځکه چې متاثره علاقو پورې رسېدل مشکل دي او هلته سړکونه هم چې دي هغه ړنګ شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو د مبارزې ادارې په وینا چې زیات کسان چې دي هغه په شانګله کې هغه مړه شوي دي، او د ټولو زیات جوبل هغه د چترال په ضلع کې دي، او په خیبر پښتونخوا کې چې ټول د جوبل شوو شمېر دی نو هغه 15 پنځلسونه زیات دی او بوریوال د دې تر څنګ خیبر پښتونخوا کې چې دی هغه 8000 او 3500 زره کورونه چې دی هغه هم متاثر شوي دي او د سکولونو شمیر په اړه پی ډی ایم ای وایي چې دا یو سل او دیارلس سکولونه دي چې هغه د زلزلې نه متاثر دي او د ټولو زیات کورونه هغه په بره ډیر کې چې دی هغه ړنګ شوي دي او بوریوال ګلګت بلتستان په اړه د این ډی ایم ای مطابق چې 9 کسان هلته مړه شوي دي او د ټولو زیات تباهي د هغې په غزر او دیامیر ضلعو کې شوې ده او د دې نه علاوه تېر ماښام د این ډی ایم ای مشر سره د پریس کانفرنس په وخت د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وینا وه چې شانګله د زلزلې نه ډېره متاثره شوې ده او حکومت د زلزلې نه متاثره علاقو خلکو مواصلاتي رابطې بحالولو لپاره ټول وسایل په کار راولي او دوی خپل کوښښونه چې دي هغه جاري ساتلي دي.
ډیر مننه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان وشت تاسو ته د راغلي زلزلې په اړه تازه معلومات درکول.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندی هیلی په پاوکم یوولس بجو،
حجرا په یونیمه بجا،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دوانیمه بجو،
د نړۍ رنگونه په درینیمه بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمه بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. له اسلام آباد مو د مشال ریډیو د خبریالي رابع اکرم خان په خبرو کې واورید چې په پاکستان کې د راغلي زلزلې له امله تر ټولو زیات خیبر پښتونخوا متاثر شوی ده او په خیبر پښتونخوا کې بیا تر ټولو زیان په شانګله کې رسیدلی دی. د مشال ریډیو بل خبریال نیاز احمد خان شانګلې ته تللی او هلته یې له خلکو او چارواکو سره خبرې کړې دي. راځئ چې دغه رپورټ واورو.
تنه لکو نازیات خلقو باندې مشتمل از ضلع شنګله کې راغلي زلزلې کې د سرکاري چارواکو تربخه 55 تنان مړه او په سلګونو جوړل شوې دي. دغه رنګه په سلګونو ودانې ړنګ شوې. د ضلع شنګلې زلزلې متاثره زیاتره خلک وای چې تر دې دمه دولت یا غیر دولتي ټولو د متاثره خلکو مرستې نه دي شروع کړي. د شنګلې په مرکزی ښار الپوری کې موجود روغتون کې د صحت اسانتیاګانو نشوالي لکبله زیاتره جوبل تنان سیدو شریف او نورو سیمو روغتونو کې داخل کړای شوې دي. متاثر یو تن رحیم بار چې د شاپور خړ اوسیدونکو دی وای
زمنګ سریپ ون سریپ اگست زړګی پچی نو موږ سره چی او په کوټه زمنګ منی منیو هغه موږ جوار مات سپین کړیو نو په دغه جوار په دې چادر کې بلې پسر ورزول هغه ټوټل کټاړو کې برات دي او بس نور ماشومان جو خدا پاک بچ کړو او دغه کسان اوس په اسپیټل کې داخل دي.
دالپورې سره نږدې کوټکی کلی کې هم یو شمیر ودانې ړنګ شوې دي. په دغه کې متاثره شوي یو دوه زنانه وای چې کورونه په زلزله کې تباه شوي. نور اسره بسره هم نشته. د یخنۍ موسم دی او په ډیر مشکل کې وخت تیروي.
دا دیوالونه راغله زه بیا دې کور ته دننه نوتم نو زمون دی هلکو ته خو دننه کور ته ځي خو دننه کور دې څنګه اله چې ما دې کور ته پاتې جو او دې سامان مشور کندور د قاعده دې ته سامان مخکې کې خو لکه خپل ځان څنګه چې مې نه ازما سامان د مانه خرابي ګو زما بیا د خوځې په چارو لاس نه رسي یو دا میټر او کټونه بشتري چې او چيني او دا لاندې شو دي او غوړه د چې ډبې دا هر څه لاندې شو دي.
او خاون مې مړ دی نشتی پوند دې د قیو معصوم دې دغه څلور جيره کې دی یو ځای په کوټه کې د خوده اړین نستی او کوټه ګوټي رانم روانه شو او په خانه کوټه ګوټي دمو کې ټیم پاس کاو اگر انم ولاد و زلزله کې ورو انا شو او خدای وارتي خدای روغ وسل دي دغه کار ته چې دا وارتي روغ واده.
د ضلع شنګلې نه د صوبایي اسمبلی غړي رشاد خان نمو چې کله د سیمې متاثره خلکو مرستو په اړه پوښتنه وکړه نو ښاغلي وویل
چې یو موثر نظام دلته نشتی د روډز هغې وجنه هغه علاقو ته اسانۍ سره رسایي نه کېږي تل راتل هغه ډېر ګران وي. اوس هم د خلکو زموږ چې کومې رابطې نو خلکو مال مویشي چې کوم دی خپل هغه د ملبو لاندې پراته دي او تاسو به مخکې ووینئ چې روز اوړي فل فور خلکو لا ټینټ ډېر سخت ضرورت دی کمبلو ضرورت دی یخ موسم دی سیزن دی بارانونو موسم دی او که دا سلسله دغه شانې روانې دا کوم چې ریلیف سرګرمي هغه شانتې نه ده شروع شي کوم چې په کار ده ډېر ضرورت دی دلته نو که دا سلسله داسې روانې نو لږ ورځو کې روز ویدن ډیز تاسو به ووینئ چې اوبو چې کوم مسایل دي خلکو ته ځکه چې واټر سپلای سکیمونه هم هغه تباه شو نو دا مسایل به سوا کېږي.
د سیمې اولس وایي چې زله شنګلې ته د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د پی ټی آی چیرمین عمران خان هم راغلی وو، او د تر دې دمه د متاثره خلکو مرستې نه دي شروع شوي، او کچری امدادي کارونه زر تر زره شروع نه کړی شول نو د متاثره خلکو شمیره زیاتېدی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، شنګلا.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
تاسو مشال ریډیو ته غورځیاست. ل شانګلی بولار سو چترال ته کوم چې ل شانګلی ورسته زیاته زپل سوی د خیبر پښتونخوا ضلع ده. زموږ همکار اسرار الله مومن د چترال ضلع ناظم مغفرت شاه سره غږیدلې، راځي چې د هغه خبري واورو.
ابھی تک جو رپورٹ آئے ہیں اس میں 33 جو ہے
د راغلو رپورٹون لمخه تر دې د مو چترال کې 33 کسان مړ شوی او 155 شوبل دي. د چترال مرکزی لارې بونی پرانستل شوی، خنور لارې لا هم بند پرتی دي. کوم سیمه ته چې رسائی نه کیږي هلته د صحت واړه مرکزونه شته، خو چې کوم کسان ډیر شوبل دي د هغوی علاج هلته ممکن نه دی. خو موږ ته غټه مسأله دا ده چې ویلی سړک بند دی او د سیمه ته رسائی نه کیږي، نو چې کله دغه سړک پرانستل شي نو موږ به سخت شوبل کسان اسپتال ته ورسو،
اور اس کے بعد جو ہے نا ان کو ریچ اسپتال شفٹ کریں گے.
ناظم صاحب درته و چې د چترال دا وخت کوم کوم لارې بند پرتی دي او خلکو ته څه ستونزې دي؟
روډ منه آپ کو بتایا چې شیشه کور روډ ہے، تریچ روډ ہے،
د شیشه کور تریچ کوت او شندو لارو پر پرانستو کار روان دي، او چې کله خلاص شي نو موږ به وکول شو چې جوړل کسان راوباسو، باقی پاتې خلکو ته خوراک، کمبل او نور ضروری سامان ورسو. کېدای شي چې د غلارې پراتلونکو دوه ورځو کې پرانستل شي. د اوبو سپلای نظام ته تاوان رسیدلی دی، یو شمیر کورونه زلزلې ویجاړ کړي دي، سړکونه وران شوي دي او لارې بندې دي. آخري پوښتنه دا ده چې د حکومت لخوا په چترال کې لا زلزله ځپلو سره د مرستو کارونه په څه ډول روان دي؟ حکومت د ژمنو مرسته کړې خو لا هم عملی کار نه دی پیل شوی. له حکومت زموږ مطالبه دا ده چې چترال د دې خلک او د دې زخمونه خپل وګڼي. موږ ته د خلکو د راوستلو لپاره هلیکاپټرې پکار دي. خلک تر شنه اسمان لاندې پراته دي، کورونه ړنګ شوي، نو د دوی لپاره د خیمو ضرورت دی. د اکتوبر میاشت ده نو یخنی زیاته ده او په دې څو ورځو کې به واوره هم شروع شي. نو حکومت ته زموږ خواست دی چې خیر دی، دوه دوه کمرې دې خلکو ته جوړې کړي. تماته دا وایي چې چترال کې داسې سیمې هم شته چې پکې منفی 15 ډیګري سینټي ګریډ درجه حرارت وي، نو هلته کې به خیمې څه کار وکړي؟
اون علاقو کا جہاں مائنس 15 جو ٹیمپریچر رہتا ہے تو ادھر خیمہ بھی دے دے.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د چترال کوم سیمو ته رسائی نکیږي او په دغو کې آبادی څومره ده؟ پر دې اړه زموږ همکار اسرار الله مومند د چترال اوسیدونکو خبريال نظام الدین سره مرکه کړې ده. نو هغه وای
چې کومې لارې زموږ د چترال د سیمې د افغانستان په پوله باندې پروت دي هغه طرف نږدې دي، نو هغه سیمه کې اوس اکسیبلیټی پرابلم سلګ ډېر شته. لکه څنګه چې موږ بره اپر چترال ته ستو نو بروغل دغه شانتي د لوور چترال په علاقو کې آرندو یا چکم گرم چشمہ چکم علاقہ کی دیدا چکم سمی دیدا یا چکم کیلاش چکم علاقہ دا دغه علاقہ د افغانستان په سید باندی پروت دی. لگا گئے تو اورنس دی دی نو دغه علاقہ دا خو چون کی ډیر غټه علاقہ دا ډیر غټه سیمه ده، نو په دې کې دغه آبادی د خار د خارونه لکه د چکم د چترال مین ټاون دی یا د مستو چکم مین ټاون دی د هغې نه تقریبا ډېر لرې پراته دي، تقریبا 10 ګنټې لاره، 12 ګنټې لاره ډسټنس باندې دا علاقې بیا راځي. او بیا دې چې کوم دی مینلی ترانسپورټیشن سیستم یا د روډ چې کوم مدرست دی هغه ډېر زیات سخت وي، دې په مشکله باندې خلک ورسي. نو چې دا چې حالات راشي نو بیا لین سلایډنګ وشي، د غرونو نه چې کوم د کانې راغورځي نو لارې بندې شي، نو بیا هغه ټایم کې د خلکو تګ راتګ بالکل بند شي. نو اوس چې کوم کیجول تی شوی دي نو هغه تقریبا په دغه علاقو کې شوی دي، او د هغې د وجې نه لکه کورونه راغورځېدلي دي، باسیمو کې د غرونو نه کانې راغورځېدلي دي، او گاڑو سے لگی دلی دا غلا وجنا خلق چکم دی کیچول تی شوی دی
نظام دار تو وی چھ د چترال کوم کوم سیمو تا رسائن کیگی او پدغه سیمو کی آبادی سومره دا
نو دغه چکم علاقو ما یاد کړی کم زمو سیمه د افغانستان ته نږدې دی دی علاقو کی تقریبا ناش وجه نیم چترال دی افغانستان طرف ته پروت دی نو آبادی لگ دی کم دے کمپیریٹیولی لگا اس چترال طرف تا ٹاؤن تا لور چترال طرف تا چرازے نو آبادی زیاد دی بار چیزے نو آبادی کمی گی رو نو زکا چلا کھڑے رہ دا او آبادی پی کم دے نو دا سیوری شیل لکا دوانین رے لکا خلق با مختلف علاقوں کی با پرو تھی او دا غا علاقوں کی کیجویلٹی سی کم دی اگا تقریباً تروسا پور جسونا معلومات لگا میڈیا ترا گلے یا خلق کو دے رخلے چکم معلومات روان دیا گئی کی تقریبا 22 23 کسان پکی پاک رسیدلی دی دی واقعات دو جنا زخمی نم پکی دی دی
د چترال خبریال نظام الدین او چز مجد همکار اسرار العالم مومند پښتون ته جوابونه ویل بل پلو د مومند او باجوړی جنسی کې د زلزله لکبله د ځپلسو وینا ده چې حکومت له دوی سره هیڅ ډول مرستې نه کوي دوی د مرستو غوښتنه کوي د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی ورغلی او له دوی سره غږیدلې دي د دوی ستونزې بغوړو
بابا جوړ او محمد جنسی کې زلزلہ زپلی وای چې کومه سرکاري یا غیر سرکاري اداره د هغوی د لنګو کوټو د لاندې غیر شوی سامانونو وستول نه دراغلی دغه سامانونه هغوی په خپل را وستل ولی اوس هغوی په ډاګه شپې کوي ځکه چې دغه ادارو ورته د سر د سوري لپاره د خیمو یو رقم انتظام نه دی کړی د پندیالی محمد جنسی یو مشر وای
شیر محمد څلور کوټی خراب شوی دی یو منډو نو کومه زړه آبادی و مټول لیدل د لکه دا وخت زمانی پیښو کده پلار کې اوسېدل او لیکنی کم کې اوسېدل موږ په پیدا شو دا حساب هغه باندې موږ په سیدو هغه مړول د ټونی پیښو دا حساب پات شو بس په ټیکلم د قسم مثلا ولې ګل خو لکه لا څلو د غندې لا غلین داد
او هم د دې سیمې یو بل سپینسر وای چې هغه په ژوند کې داسې رقم تباهي نه ولیدل او زیاتوي چې حکومتي ادارې د ورسره باید د کور د بیا جوړونې لپاره مرسته مرستې کوي وای چې حکومتي چارواکي مرستې نه کوي نو هغوی په خپل ډول لګیا دي او دغه ذمہواری اوچته کړې ده رحیم شاه محمد وویل
کوم مت جسمانی لاس او خپل خدمت تین وغه د پاره من کوشش دا کو شر ملګری راول کوم ولنټیر من سره چې غدل تراول خلکو مدد وکي باقی با تیم منګه د مختلفو ادارو سره د مختلف ان جی او سره د حکومتي چارواکو سره موږ په دې خبرې ته وکړي چې د قوم ته د ولست د په درد او غم کې په پکار داده چې د خلک نن په دې کې شریک شي
عبد الله افغان د چارمنګ باجوړ ایجنسی وسیدون کده او هغه هم ظلمی رغون کړي چې دغه کورونو سامانونه بچ کړي او ولاړو کوټو ته اډانه ودروي
ډیرنی کوم د امراس راغنه د شبي خیمه شو کمبل شوی د خلکو د سر د سوري د بارا تر لوخي شو هغه حقوقي موټر را غورځېدنی د خلکو نو بختنه باندې لګي خلکو ته پوښتنه کوي ګورځو خلک را ورو باسو سامانونه را باسو کومي کوټې چې راځي هغه تستنې لګاو او خلکو ته راځه او شهر د دې نه تاسو بار وسی ګلر وسی گئی
د محمد او باجوړ ایجنسی نه د تحصیل کمیټه شو قدر پوینه روزانه 1500 نه زیات ګاډي په خور تتل ولې د زلزلې ورستو د غشمیره د سلونه کما شوې ده او د چې ولس لګیا دي چې کورنیو له یو وار بیا د سر سورې پیدا کړي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
اوس بولر سو افغانستان ته افغان چارواکي وایي چې په دې واد کې هم د زلزلې له عمله د مړو شمیره لږ تر لږ 115 ته رسیدلې ده دوی وایي چې په دې واد کې زلزلې په خاص توګه نه ولایتونه ډیر ځپلې دي زموږ همکار فریبا ظاهر په دې اړه رپورت لري
ولسمشر اشرف غنی د غسپرشتنې پرون د امنیت شورا په یوه فوقالعاده غونډه کې کړی دی او اړوندو مسؤلینو ته ویلي چې باید د مرستو د تنظیم لپاره ژر تر ژر د همغږۍ یو مرکز جوړ سي ولسمشر اشرف غنی غوښتي چې په همدې مرکز کې د مرستو یو صندوق هم کېښودل سي تر څو د افغان سوداګرو او همدارس د نړیوالو مرستو رسول له یوې مرجع څخه او په منظمه توګه ترسره سي د ولسمشر مرستیال وایند سید ظفر هاشمی تیر ماښام خبریالانو ته په دې اړه وویل
یک مرکز سوق اداره ایجاد شوه
دی وای د سلق او ادارې او مرکز باید جوړ سي په دې سره به لاشه نظم او همغږي رامنځته سي تر څو ټول مرستې هڅې او ټول هغه معلومات چې له بیلابیلو سیمو څخه مرکز ته رسیږي او یا له مرکز څخه نورو ولایتونو ته لارښودنې یا مرستې کېږي ټول په همغږي کې ترسره سي. دا هڅه مو د دې لپاره ده چې موږ یو کار دوه ځله ونه کړو او مرستې او هڅې مو تر وروستي بریده اغېزمنې وسي. د دوشنبې په ورځ یوې زورورې زلزلې چې مرکز یې په هندوکش غرونو کې ښودل سوی او شدت یې 8.2 درجې اټکل سوی د افغانستان په ګډون د پاکستان، هندوستان او د ازبکستان ځینې سیمې ولړزولې. د افغان حکومت لخوا راټولې سوي شمېرې ښیي چې په دې زلزلې کې د افغانستان 9 ولایتونو ته ډېر زیان رسېدلی او د مړو شمېر 115 تنه ښودل کېږي. ظفر هاشمي خبریالانو ته دغه شمېرې اعلان کړې.
در مجموع 9 ولایت افغانستان متاثر شوه او صدمه بیشتره دیده.
د وی په ټوله کې د افغانستان 9 ولایتونو ډېر زیان منسوي دي. د زلزلې مجموعي تلفاتو په اړه چې موږ ته معلومات رسېدلې ښیي چې 115 تنه په دې پېښه کې مړه شوي، 518 تنه ټپیان دي. لومړني راپورونه ښیي چې 2016 کورونه ړنګ شوي دي، 19 ښوونځي، 18 جوماتونه او 6 دولتي ادارې ړنګ شوي دي.
دولتي البته تخریب شوه.
ښاغلی هاشمي زیاته کړې چې په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې د اړیکو د نشتوالي له کبله لا هم نه دي توانېدلې چې د ځاني او مالي زیانونو په اړه وروستي ارقام ترلاسه کړي او دا شمېره یې د بدلون وړ وبلله. دی وایي افغان حکومت مخکې له مخکې د سخت ژمي وړاندوینه کړې وه او له همدې کبله یې له وړاندې په تېره بیا د تاجکستان لخوا په بدخشان ولایت کې اړین توکي ذخیره کړي وه.
اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان او افغانستان کې د دوشنبې یا ګلروزی په زلزله کې ګڼې سیمې اغیزمنې شوې دي او پکې سلګونه کسان وژل شوي او زرګونه ژوبل دي. هلته د دواړو هیوادونو حکومتونه په ځپل شوو سیمو کې مرستندوی کارونه هم روان کړي دي. پامیر ساحل په خپل رپورټ کې تازه زلزلې ته په کتو د دې څېړلو هڅه کړې چې په داسې حال کې په مرستندوی او د بحالۍ په کارونو کې د خنډ او ځانټ لاملونه چوي.
د روانې میاشتې پر شپږویشتمه په پاکستان او افغانستان کې په راغلي زلزله کې په سلګونه کسان وژل شوي او په زرګونه ژوبل دي. تازه زلزلې په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا، ملکنډ، چترال او په قبایلي سیمو کې باجوړ او مومند او په افغانستان کې یې د بدخشان، تخار، کندوز، نورستان، کونړ، ننګرهار او لغمان ولایتونه ځپلي دي. بل خواته د اسلام آباد او کابل حکومتونه هڅه کوي چې ځپل شویو سیمو ته مرستې ورسوي او هلته د بیا بحالۍ کارونه وکړي. پښتنه دا ده چې کله داسې ناورین پېښ شي نو په مرستندوی او د بحالۍ په کارونو کې تر ټولو لوی مشکلات څه وي؟ تازه زلزلې ته په کتو په اسلام آباد کې د مرستندوی ادارو پخوانی کارکونکی ارشد محمود وایي اکثر چې کله داسې ناورین پېښ شي نو د پاکستان حکومت له ناحکومتي او مرستندوی ادارو د مرستو غوښتنه کوي، خو دا ځلې داسې هیڅ اپیل نه دی کړی، نو ځکه هم ډېرې مرستندوی ادارې ځپل شویو سیمو ته نه دي رسېدلې. ارشد محمود زیاتوي چې په مرستندوی کارونو کې د خنډ او ځنډ بل مهم لامل دا دی چې ضلع انتظامی او یونین کونسل اکثر تیار نه وي.
خو دا سوچ نه کوو چې یاره د دې نه زده کړو او موږ تیار یو د داسې قدرتي آفاتو لپاره په مستقبل کې. دا څه لومړی ځل نه دی، موږ ټولو ته پته ده چې نن نه لس کاله مخکې 2015 کې عمدې اکتوبر په میاشت کې یو خوفناکه زلزله راغلې وه. د 5200 نه سوا خلک پکې وفات شوي، سیلابونه راغلي دي، نور قدرتي آفات راغلي دي په موږ باندې، خو تیاری په هغه حساب سره نه، خاص طور باندې د ضلع په سطح باندې، د یونین کونسل په سطح باندې، په لوکل لیول باندې.
په کابل کې د وال سټریټ ژورنال خبریال حبیب خان تو تاخیل چې اکثر ناورین او جګړه ځپلو سیمو ته د خبریالۍ لپاره ځي وایي په افغانستان کې د طبیعي ناورینونو په صورت کې په مرستندوی کارونو کې د خنډ او ځنډ درې مهم لاملونه وي چې په سر کې یې نامنی ده.
یو امنیتي ستونزې چې همالته بیا د مخالفینو وسلوالو غلو ملو دې خلکو لاسه نشو تلای، او بل مسله د یاګه د ایکسس ده چې دوی تر ډیره داسې ملاري پرتې سیمې چې ډېرې ځانمنې شوي او حکومت ورته په اسانۍ باندې ایکسس نشي کولی. یو سیمې ده، او بل د حکومت دا بیروکراسي نو همدغه درې دي. ځوانان ځینې ولیان شروع دي، دما ډېرو سیمو ته تر اوسه پورې مرستې نه دي رسېدلې او عملته یې له مرکزي حکومت هېڅ نه دي ورغلې.
په پاکستان او افغانستان کې پوهان وایي اکثر په ناورین ځپلو سیمو کې په روغتونونو کې د درملو او روغتیايي کارکوونکو کموالی هم د دې لامل شي چې ژوبل شوي او ناروغه کسانو ته د درملنې اسانتیاوې نه برابرېږي او بیا پر لویو روغتونونو بار زیات شي چې بحران نور ژوروي. دوی په دې لړ کې د سوات، پېښور، کابل او جلال آباد د روغتونونو په مثال ورکولو زیاتوي چې که په سیمه ییزو روغتونونو کې د بیړنیو حالاتو انتظام لپاره سامان او کارکوونکي موجود وي نو د ډیرو ځپل شویو یا ژوبلو کسانو ژوند ژغورل کیدی شي.
دا مشال ریڈیو دا.
تاسو مشال ریڈیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې سوی او اوس مو هم ز د دې سات د خبرونو د لنډیز پر لوس پام راړو. په پاکستان کې د راغلي زلزلې له امله د مړو شمیر لږ تر لږه 255 ته رسیدلی. پاکستاني چارواکي وایي چې په غرنیو سیمو کې د سړکونو او پلونو د له منځه تلو له کبله د لټون او مرستو لړۍ له خنډ سره مخامخ ده. په پاکستان کې زلزلې تر ټولو زیات خیبر پښتونخوا ځپلې ده. په افغانستان کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر بیا لږ تر لږه 115 ته پورته شوی. د ولسمشر مرستیال ویاند سید ظفر هاشمي تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې شمیر کې زیاتوالی راتلی سي. بل پلو افغان ولسمشر اشرف غنی سپارښتنه کړې چې د زلزلې له کبله د اوښتو مالي او ځاني زیانونو د زلزلې ځپلو ته د مرستو لپاره د شته امکاناتو او هم د نړیوالو مرستو د څرنګوالي او اړتیاو په اړه باید زر تر زره یو فهرست جوړ سي. برتانیا به په 2014 کال کې هم په افغانستان کې خپل سرتیری اوسنی کچه وساتي. د برتانیا دفاع وزیر مایکل فالن د سې شنبه په ورځ د ژمنه په یو لیکلي بیان کې د هغه یواد پارلمان ته استولې ده. د برتانیا لخوا د اعلان له هغه وروسته کیږي چې امریکا ویلي دوی به تر 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې 5500 سرتیری پرېږدي. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر ویلي چې هیواد به یې په راتلونکو اونیو کې په شام کې خپل هوایي فعالیت زیات کړي. ایش کارټر ویلي چې امریکا به د دې کار لپاره له خپل او ائتلافي اضافي او درنو هوایي بریدونو څخه کار واخلي. امریکا وایي تمه لري چې ایران به د لومړي ځل لپاره د شام د شخړې په اړه له امریکا او روس سره په ګڼ اړخیزو خبرو اترو کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جان کربی د سه‌شنبه په ورځ ویل دا د ایران خوښه ده چې په دې خبرو اترو کې برخه اخلي او کنه. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس مو هم پام د پاکستان د کورنیو ورځپاڼو پر لور ګرځوم. د چې د پاکستان کورنیو ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کومو موضوعاتو بحث کړی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر دا ورځپاڼې لوستی دي او لنډیز وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر د اردو او انګریزي ژبو ورځپاڼو خپلې ادارې په پاکستان کې پراغلي زلزلې باندې لیکلي. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي په پاکستان کې اوسنۍ زلزلې یو وار بیا په دې ملک کې د قدرتي افتونو په حق لا د وړاندې نه د خبرتیا ناقص نظام په ګوته کړو. درې وړاندې وایي د ګل پورس په ټول پاکستان کې سخت زلزلې راغله چې شدت یې 8.1 او په دې کې زیات نقصان خیبر پختونخوا کې شوی دی. ادارې زیاتوي وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا د هر قسمه مرستی اعلان کړي کوم چې یقینا د ستاینې وړ دی چې په دې سخت غړی کې ټول پاکستان یو موټی دی. خو د دې سره سره پکار دی چې حکومت خپل هلې ځلې جاری وساتي ځکه چې داسې شکایتونه هم ترلاسه شوي چې د کال 2015 د زلزلې متاثرینو ته تر اوسه امداد نه دی ترلاسه شوی. نو پکار دی چې حکومت دې اړخته هم پام راوګرځوي. دریا اخري کې وایي چې حکومت له پکار دی چې درستو منډو ترلو نه وړاندې د قدرتي افتونو د مخنیوي په چارو توجه ورکړي او دولس ته ځان او مال د حفاظت لپاره داسې ګامونه پورته کړی شي چې په دارنګ افتونو کې ځاني او مالی زیان کم ناکم کیږي. دغه رنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان هم په دې موضوع کې پاتې شوي او لیکي چې د زلزلې نه ډېرې متاثره شوي لرې پرتې او غریزي سیمې دي او د دغه ځای اوسیدونکو لپاره د امدادي سامان رسولو لپاره څه خاص منصوبه بندي هم نه ده شوې او تر دې د سرکاري او غیر سرکاري چارواکي هلته د ځان رسولو په هڅه کې دي. ادارې زیاتوي چې د دې قدرتي افت نه دوه سبقونه اخیستل ضروري دي. یو دا چې په غریز سیمه کې اوسیدونکو ته څنګه او زر تر زره امدادي ادارې ځان رسولی شي او بل دا چې د قدرتي افتونو سره مبارزه څنګه کېدی شي. ادارې مخکې وایي چې دا ښه موقع ده چې راتلونکي وخت لپاره حکومت په دې سوچ وکړي او باید چارواکي په لوی کچ د ذمهوارو احساس ولري. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې کله هم په پاکستان کې څه مصیبت راشي او خلک اسپتالونو ته ورسېږي خلاصول شي نو په هغه مقدم وزیرانو او نور وی آی پی اسپیټالونو ته دراتک په وجه باندې د اسپیټال د عملی سره سره مریضانو ته هم ډیر زیات مشکلات ورپیخوي. درې پخ کینی کې چې یو طرف ته سکیورټی سخت کړی شي نو بل طرف ته د میډیا نمائندگان هم را روان وي چې لکه بل یو عجیب صورتحال را پیدا شي. درې مخکلي کې چې په ایمرجنسی کې اسی هم خلک په ډیر تکلیف کې وي نو که په داسې صورتحال کې د ضرورت مظاهره وکړي شي او بغیر له پروتوکول د صحت وزیر د صحت سیکرټری سره د اسپیټال دوره وکړي نو دا شان به خلک له ډیرو مشکلاتو بچ پاتې شي. نو پکار دي چې صوبایي حکومتونه دې اړخ ته خصوصي پاملرنه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورځپاڼه نیویارک ټایمز په افغانستان او پاکستان کې د راغلي زلزلې له کبله خلکو ته د اوښتو زیانونو موضوع راخیستې. د بل پلو د بخښنې نړیوال سازمان د یوې لیکنې په ترڅ کې په افغانستان کې د هغه هیواد د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پر کارمندانو د سوي حملې غندنه کړې ده. هارون بچا د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د دوشنبه ورځې زلزلې د افغانستان او پاکستان په شمالي برخو کې چې د لیکنې تر مخه دواړه جګړه ځپلي هیوادونه دي خلکو ته درانه ځاني او مالی تاوانونه واړول. د پاکستان په اسلام آباد او پېښور او همداراز د افغانستان په کابل کې خلکو د دغو ښارونو په لارو کوڅو کې د ویرې شیبې تېرې کړې. په لیکنه کې د افغانستان د تخار ولایت د والي د ویان ثناء الله تیمور له خولې ویل شوي چې د تالکان ښار د نجونو په یوه سکول کې د غالمغال جوړېدو له وجې دولس نجونې مړې شوې. لیکنه کاږي په دواړو هیوادونو کې د بجلی او مواصلاتي نظامونو د خرابېدو له وجې حکومتي ادارې د زلزلې د تاوانونو د دقیقې اندازې لګولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخې شوې. لیکنه وایي زلزلې بیا د افغانستان په هغو سیمو کې خلکو ته زیات زیانونه ورسول چې وارد مخه وسلوالو پکې د حکومت پر ضد جګړه تیزه کړې ده. بلخوا د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل یو اعلامیه خپره کړې چې پکې د افغانستان د بشري حقونو پر خپلواک کمیسیون د شوې حملې سخته غندنه کړې. وسلوالو د رواني میاشت پر شپږویشتمه په جلال آباد کې د یاد کمیشن پر یوه ګاډي چې دغه ادارې اته تنه کارمندان پکې سپاره ول برید وکړ. د بخنې نړیوال سازمان له افغان حکومتي مقاماتو غوښتي چې دغه پیښې پراخې او بې پرې پلټنې وکړي او مرتکبینو ته سزاګانې ورکړي. یاد سازمان ویلی چې کله افغانستان د بشري حقوقو پر خپلواک کمیشن حمله یو قصدن عمل وي نو باید چې دغه کړنه د یو جنگي جرم په توګه وپیژندل شي. لیکن وايي په افغانستان کې د بشري حقوقو مدافع کسان او فعالان د ویرې په فضا کې ژوند کوي او په پرله پسې توګه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو او همداراز د زورواکو او مافیایي کړیو لخوا په نخا کړل کیږي. لیکن زیاتوی په افغانستان کې د بشري حقوقو پر فعالانو د کېدونکو بریدونو پلټنې اکثر وخت نه کیږي او دغه بریدونو عاملین پرته له دې چې مجازات شي په ټولنه کې خلاص مټ ګرځي. په لیکنه کې د دغه فعالانو د امنیت د خوندیتوب ذمہواری پر افغان حکومت اچول شوې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر وایي چې واشنگتن به په راتلونکو اونیو کې په شام کې خپل هوایي بریدونه ډیر کړي. ایش کارټر د سی شنبه په ورځ د امریکا د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې دا خبره کړې ده. د دې موضوع په اړه رپورټ زموږ همکاره فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي چې دغه هیواد به د ائتلاف د اضافي الوتکو په کارولو سره په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې خپل هوایي بریدونه ډیر کړي. د امریکا دفاع وزارت دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له څلورو ورځو راهیسې د داعش په وړاندې د ائتلاف ځواکونو هوایي بریدونه په یو ډول درېدلي دي. کارتر وای
From the skies above we expect to intensify our air campaign.
دوی وای موږ په پام کې لرو د حواله لارې خپل بریدونه ډیر کړو. البته د ائتلاف ځواکونو د الوتکو په کارولو سره به د داعش پر وړاندې هوایي بریدونه ډیر او زور ورسي. د معلوماتو په شکه دو سره به د داعش مهم اهداف چې د هغوی د مالی شبکې اصلي ستون یعنی د نفتو شبکه هم پکې شامل ده په نښه
سي.
د امریکا دفاع وزیر داسې مهال د داعش پر وړاندې د هوایي بریدونو د ډیرېدو خبره کوي چې په سوریه کې د حکومت او هم د ایراني قواوو د ملاتړ په هدف د روسي هوایي بریدونه دوام لري. اشتون کارتر وایي متحده ایالات غواړي د سوریې رقه ښار او د عراق رمادي ښار چې د اسلامي دولت ډلې مهم مرکزونه بلل کیږي په نښه کړي او تر فشار لاندې راولي. کارتر ټینګار کوي چې په دې اقدام سره نه غواړي له روسیې سره همکاري وکړي او زیاتوي چې په سوریې او عراق کې به د امریکا عملیات د روسیې د هوایي بریدونو تر اغیز لاندې رانسي. پر دې سربیره کارتر وایي امریکا نه غواړي په دې بریدونو سره له روسیې سره متحد سي، ځکه د ده په خبره روسیا په حقیقت کې په سوریه کې د حکومت د مخالفینو ډلې په نښه کوي او دا کار د سوریې کورنۍ جګړه لا ډېروي. په همدې حال کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي چې د استخباراتي معلوماتو له مخې شاوخوا 2000 ایراني سرتیري اوسمهال د سوریې ځواکونو په لیکو کې له مخالفینو سره جنګیږي او د ده په خبره د عراق په جګړه کې هم څه باندې 1000 ایراني سرتیري ښکیل دي. ایران هم د روسیې په څیر د سوریې د حکومت ملاتړی هیواد دی. جنرال ډانفورد وایي چې دوی د داعش پر وړاندې جګړه کې د عراقي ځواکونو ترڅنګ د امریکایي قواوو د ځای پر ځای کېدو وړاندیز ارزوي، خو په دې شرط چې دغه کار د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د ماتې امکانات ډېر کړي.
فریبا ظاهر وه د جرمني مطبوعات وایي چې دغه هیواد پلان لري چې افغان پناه غوښتونکي بیرته خپل هیواد ته ولیږي. د برتانیې ورځپاڼې ډیلی ټلیګراف په خبره یورپ د وخت پر رسیدلو پناه غوښتونکو کې له شام وروسته زیات کسان افغانان دي. تفصیلي عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
ډیلی ټلیګراف د جرمنی د میډیا حواله ورکوي چې د دې هیواد د چانسلری انګیلا مرکل حکومت هغو رپورټونو اندېښمن کړی دی چې دا وخت اروپا ته په لوی شمېر کې افغانان د پناه غوښتونکو په توګه را روان دي. د دوی په خبره انګیلا مرکل غواړي دغه خلکو ته یو سخت پیغام ورکړي. د ملګرو ملتونو په وینا تر اوسه پورې 1,24,000 افغانان یورپ ته را رسیدلي دي. له شام وروسته افغانستان دوم هغه هیواد دی چې په لوی شمېر کې خلک یورپ ته را رسیدلي، خو د انګیلا مرکل حکومت دا شک لري چې څومره افغانان راغلي هغه اصلي ستونزې نه لري، بلکې دوی د اقتصادي ستونزو له وجې مجبور شوي چې یورپ ته راسي. ځاتوی خو جرمنی هغو افغانان ته د پناه ورکولو پلان لري چې د افغانستان له هغو سیمو راغلي چې د وسوالو طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي، خو د کابل په شان د هغو سیمو پناه غوښتونکو به بیرته لیږي چې آرام دي. د رسپانه په وینه جرمنی وار لمخه د 50% پناه غوښتونکو درخواستونه رد کړي، خو د قانوني ناڅرګندتیا له کبله لا هم بیرته لیږل سوي نه دي. د جرمنی حکومت غواړي د اروپای ټولنې په مرسته له افغان حکومت سره د وګړو د ستنولو تړون لاسلیک کړي، او که داسې ونسو نو جرمنی به په خپله له کابل سره د دې شان تړون کولو کوشش کوي. خو د جرمنی حکومتي سرچینو په ډاګه کړي چې له دې ګام څخه به هغه افغان پناه غوښتونکي نه اغیزمن کیږي چې حقدار دي. د ډیلی ټلیګراف په وینا دا وخت 2000 پناه غوښتونکي افغانان په جرمني کې دي چې درخواستونه رد شوي دي. د دوی د دوسیو هر ورځ جاج اخیستل کیږي او اجازه نه لري چې کار وکړي.
عبدالحی کاکړو، د ګل اورځي زلزلې چې مرکزی د افغانستان د بدخشان ولایت وو په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو افغانستان کې په سلګونو کسان ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا چې په هندوکش غرونو کې زلزلې ولې راځي او د ګل د اورځي زلزلې شدت د نیپال لاغې ولې کمو، پر دې اړه بی بی سی ویبپاڼې یوه ساینسي مقاله خپره کړې ده چې اسرار الله مومند به وړاندې کړي.
په پاکستان او افغانستان کې د راغلي زلزلې په اړه ساينس پوهان وایي که څه هم دا زلزله پراخه وه خو په ځمکه دننه ډیره ژوره وه، نو ځکه یې شدت کم و. ساينس پوهان وایي د 1.5 زور دغه زلزله که چیرې د ځمکې پر سر یا راغی وې نو ډیر تاوانونه به یې اړولې وې. خو د دې هر څه باوجود د ګلوزی زلزله ډیره زوروره وه، ځکه چې په ټوله نړۍ کې هر کال د 1.0 یا لدینه د زیات شدت زلزلې یوازې اوسطن 40 راځي. په پاکستان او افغانستان کې وروستۍ زلزله د ځمکې له سطحې 200 کیلومتره لاندې وه، او په نیپال کې د راغلي 1.8 شدت زلزلې نه ډیره ژوره وه. نو ځکه په نیپال کې د اپریل د میاشتې په زلزله کې ډیره تباهي شوې وه. د نیپال زلزله یوازې 8 کیلومتره ژوره وه، او افټر شاکس یا وروسته پسې په وړه کچه زلزلې هم راغلې وي. همداراز لس کاله مخکې په کشمیر کې راغلی خونړۍ زلزله چې په لسګونو زره کسان یې وجلي وو هغه هم یوازې 6.6 کیلومتره د ځمکې دننه راغلې وه، او شدت یې 1.6 وو. د ګلوزی زلزله په ځمکه کې ډیره ژوره وه. نو ځکه یې ځمکه هم ډیره خوځولې نه ده، خو ټکانونه یې په ډیرو علاقو کې محسوس شوي دي. په سعودي عرب کې د ساینس او ټیکنالوژۍ د یوې یونیورسټۍ استاد او پروفیسر مارټین مایی له بی بی سی سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې په نیپال او پاکستان کې راغلي وروستۍ زلزلې تر ډیر حده یو شان وي، خو فرق یوازې دومره وو چې په پاکستان کې راغلي زلزله په ځمکه کې ډیره ژوره او د نیپال هغه ډیره رغی وه، نو ځکه د نیپال د هغې شدت زیات او تاوان یې ډیر وو. نوموړی وایي د پاکستان زلزله د نیپال د زلزلو مجموعي نتیجه ده، خو بیا هم د دواړو زلزلو یو بل سره نیغ په نیغه تړاو نشته. خو د اوپن یونیورسټي پروفیسر او ځمک پوه ډیوید روډ ترې بیا وایي د نیپال له زلزلې سره د پاکستان د زلزلې هیڅ تعلق نشته. د ده په خبره د هندوکش د غرونو لړۍ د هندوستان په ګوټ پرته ده، او دا هغه سیمه ده چېرته چې د هندوستان او افغانستان ګوټونه یو بل سره ملاویږي. دلته کې واړه واړه فالټ لاینز دي چې هر وخت له یو بل سره ټکراویږي او په مختلف وړخونو کې یو بل ته دیکه ورکوي. نوموړی وایي دا ډیره پیچلې علاقه ده چېرته چې د لکونو کلونو په اوږدو کې ټیکټونیک پلیټونه یو بل سره جنګیږي او د زلزلې سبب کیږي. خو د خوشقسمتۍ خبره دا ده چې کومه سیمه کې د ګل د ورځې زلزله راغلې وه، نو هلته کې زیاتره د زلزلو مرکزونه جوړ وي، نو ځکه یې تاوان کم و.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په دې زلزله کې پر ماشومانو او میرمنو باندې څه تیریږي؟ ځکه چې د لس کال وړاندې راغلي زلزله کې هم او په دې زلزله کې هم میرمنو ماشومانو ته د پام وړ زیان رسیدلی دی. رابع اکرم خان پر دې موضوع رپورټ لري.
د پیښور اوسیدونکو فوزیا وایي چې د هرې ورځ په شان خپل کار کې مصروفه وه، خو اچانک د ځمکې د حرکت له وجې هر څه یې په ځای پرېښود او بهر ووته.
ما استري کولو، زما اندرور ویل علي زلزله ده، خو اول ورو ورو به زیات چې ډېره زیاته تېزه شوه، موږ ټولو چغې کړې بهر څه هند ته منډه کړه. ماشومان هم ټول له کمرونه را بهر کړ، خو ډېره بې نهته تېزه وه، ډېر سات وه، ټوله ښځې راوتې وې بهر، هغې هم ټولو چغې وهلې.
د سواد اوسیدونکي نیلوفر په وینا چې ورته معلومه نه وه چې څه وکړي، خو د نورو ښځو په شان یې بهر سره د وړوکي سوي منډه وهلې وه. د دې په وینا د ټولو سخ وخت هغه وخت رامخته شو چې کله یې د خاوند ټلیفون نه میلاوېدو.
موږ په کور کې یوازې وو، نو څه ټایم چې زلزله وه ماسپښین ټایم وو، اکدم رو رو وه، بیا ډېره زیاته تېزه شوه. نو ګیر چاپېره چې کمی زنانه وي هغه ټول له کوره راوتې او ډېره زیاته تېزه وه. هغه وخت چې څنګه زلزله ختمه شوه، په هر چا په زړه کې یو شک و چې آیا زموږ خپل خپلوان به خیر سره وي که نه.
یو ماشوم عمر نثار په وینا چې وړوکی ورور یې اوس هم یریږي.
مونږ تیاری کوله چې په درېږم، نو داسې ما ته دغه فیل شو، ځمکه خوښېده، نو ما مو ته دا ځمکه خوښېږي داسې. نو بیا ما وویلې چې بهر راځي وځو، نو مونږ بهر ووتو او
د فکر دا کال 2005 په نسبت د 13 ورځې سلسله کې په لږ شمېر کسانی او مالی نقصان مخې ته راغلی دی. خو د ماهرینو په وینا چې د سلسلو غوندې قدرتي آفت مخنیوي لپاره حکومت له بده اوس نه اقدامات اوچتول وي، ځکه چې راتلونکي کې هم د سلسلو امکانات شته.
رابع اکرم خان وادي زلزلې نه یوازې میرمنې او ماشومان ډیر زیات ویرولې دي، بلکې په قبایلي سیمو کې یا په لوی شمېر کورونه او ودانۍ ړنګې کړې هم دي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری له دې کسانو سره غږېدلې او همدغسې له چارواکو سره خبرې کړې دي. راځئ چې رپورټ ته ورسو.
د پرونی زلزلې له امله په ټوله قبایلي سیمه او نیمه قبایلي سیمه کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوختي دي او ګڼ شمېر کورونه هم پکې ړنګ شوي دي. د فاټا سیکټریټ لخوا تر اوسه په ټوله قبایلي سیمه او نیمه قبایلي سیمه کې د ړنګو شوو ودانیو کومه کره شمېره نه ده جاري کړې شوې. خو د خیبر ایجنسۍ سرکاري چارواکو نه ترلاسه شوو معلوماتو تر مخه هلته څه د پاسه سل کورونه زیانمن شوي دي. په کورمه کې د پاسه دیرش، او رگزو کې صد پاسه څلوېخت، په باجوړ کې 1500 کورونه، او همدارنګ په مومندو کې هم یو شمېر کورونه ړنګ شوي. خو بیا د شمالي او جنوبي وزیرستان نه د کورونو د ړنګېدو په هکله کوم راپورونه نه دي ورکړل شوي. د قبایلي سیمو خلک د حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د کورونو د بیا جوړولو سروې دې وکړی شي او د معاوضې تر څنګ دې ورته نور امدادي سیزونه هم ورکړي. په دې حکله د قبایلي سیمې خیبر جنسۍ د جمرو دیوتن محمود پرېدی مشال ریډیو ته وایي.
او پنځم کوټه د درې خو بالکل نسخني او دوی داسې افشوي او یو مې وجرارو ورزېدی او یو مې بلندارو ورزېدی نو بس ما دا غوړم غریبون مې مطلب چې اساس هغه نشته چې مو په خپل هغه باندې جوړ کړو خمه او تر خپل غوړ سمونونه والا چې بهر وبسلی دا ډېر سخت زلزلہ وا موږ ته خټو کورونه حکومت او ګرځېږي چې څونه تاون مون شوی او موږ سمادات
او د خیبر جن سید بکر آباد یو سیدونکی عقل جان وویل
په بکره کې هم دوه سوه ګزه دیوال غورځېدلی او دولس کوټې مې ډمره شوي چې هغه د اوسېدو قابل نه دي نو موږ حکومت ته درخواست یو چې موږ دا ځای چک کړی شي او معاوضه د موږ له راکړی شي ویلې چې موږ غریب خلکو بیا دومره وس نشته چې هغه بیا دوباره موږ مرامت کړو
او د خیبر جنسۍ یو قبایلي مشر افراسیاب وایي چې د فاټا خلکو سره د قدرتي افاتو په وخت د امداد وادي وشي خو بیا یې څوک پوښتنه نه کوي
د فاټا یو ټول نه غټه مسله دا ده چې دوسره په داسې افتونو کې د امداد وادي وشي خو بیا هغه وادي ترسره کیږي نه خلک ځي راځي دفترو چکرې لګوي نو موږ دا ټول نه اول ریکوېست کوو چې نقصان خو شوی خو چې کم نقصان کلکولیشن حکومت کړی وي یا چا درخواستونه ورکړي چې کم از کم د غوس رقم واده هغه وشي ازالې چې هغه ورته پوره شي او په وخت ورته پوره شي
خو بیا د فاټا سیکټریټ ویانت فضل الله وایي چې د خیبر پختونخوا گورنر د قبایلي سیمو پولیټیکل چارواکو ته امر کړی دی چې د زلزلې نه متاثره شوو خلکو مرسته دې وکړي او د خلکو د بیا بحالۍ لپاره دې ګامونه پورته کړي
هغوی فوري طور چې دی زمونږ څومره پولیټیکل انتظامیه ده په ټول قبایلي ایجنسو کې چې کم کم ځای کې نقصان شوی دی نو هغوی ته دا خصوصي ہدایات دا دی چې کم زخمیان دي هغوی ته پوره پوره چې دی نو سہولیات ورکړی شي یا کوم خلک چې دي هغه متاثره شوي دي هغوی ته چې دی نو فوري ریلیف ورکړي په کم کم قبایلي ایجنسو کې څومره نقصانات شوی دی فوری آگئی تخمینوں لگئی اندازہ لگئی آگے مطابق کارونوں کے آگے دوبارہ پورا پورا اقدامات ہوگی
دا زلزلے نہ متاثر شوی دا قبائلی سے مخالف غختن کبھی چې حکومت د دوی حال واخلی او هر ډول مرستې دی ور سره اکھڑی فرحات شینوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
او سمستاسو ته لپاره د زلزلې سره تړلې یو بل ریپورت لرو دا چې د زلزلې پر ماحول باندې څه اثرات پریوزي محمد عمران په دې اړه ریپورت لري
د ماحولیاتی او جغرافیایي چارو کارپوهان وایي چې د ځنګلونو ختمول د غرونو شړ کېدل او د ودانیو لپاره څه خاص منصوبه نه لرل د قدرتي افتونو زیان نور زیاتوي هم په دې اړه د ملګرو ملتونو د ماحولیاتو د پروګرام پخوانی ډیپټي اگزیکټیو ډایریکټر او د ماحولیاتي چارو کارپوه شفقت کاکا خیل وایي چې پاکستان په جغرافیایي توګه په داسې منطقه کې پروت دی چېرته چې زلزلې او نور قدرتي افتونه په باقاعدګۍ سره راځي چې مثالونه یې څو کاله وړاندې راغلي سیلابونه او زلزلې دي مشال یو سره د خبرو په وخت شفقت کا کاخیل ویل چې د 2015 زلزلې وروسته حکومت د ایرا په نوم اداره هم جوړ کړه خو د دې په شمول ټول ادارې د وسایلو د نشټوالي له کبله هیڅ نشي کولای
دا مسله صرف د پاکستان نه ده بلکې د هغه ټولو ترقی پذیر ملکونو ده کم چې وسایل کم لري مسلې دې نه زیات شي یو خو پاکستان آبادی دی بل د غربت په وجه د خلکو کورونه چې دي هغه د کچا خاورې جوړ شوي په ښارونو کې چرته چې پاخه بلډینګونه یې نو هم څو پروا نه ساتي دا بلڈنگ چې دی نو زلزلې متحمل دی نو په دې وجہ په ترقی پذیر ملکونو کې د زلزلو نقصان زیات دی یعنی زلزلہ په خپله څوک نه وجنی چې بلډنګونه او انفراستراکچر منهدم شي نو هغه نه خلک مري
د پیښور پوهنتون د انوایرنمنټل ساينسز یا ماحولیاتي ساينس د څانګې استاد ډاکټر بشرا مشال ریډیو ته وویل چې د زلزلې مخنیوي کول یا د وړاندې خبر ورکول خو ممکن نه دي خو د زلزلې وروسته زیات زیان د ماحولیاتي بدلون له کبله راځي کوم چې موږ په خپل کو او بل لوی وجه دا ده چې موږ سره پالیسی شته خو عمل پې نه کیږي
پرابلم دا غوښتل کېږي چې موږ یو پالیسی نیولې جايو امپلیمنٹ کوو موږ سره تر اوسه پورې لینڈ یوز پلاننګ نشته د موږ پټې دې موږ په هغه کې غواړو نو کلم کور جوړول شي او چې په کومه طریقه موږ غواړو موږ هغه شان کنستراکټ کور غواړو
دا خبره هم د یادونه وړ ده چې په تیر وختونو کې د موسمي او ماحولیاتي بدلون په اړه یو شمېر رپورټونه کې دا اندېښنه څرګنده شوې چې کچري پاکستان کې هم د غرنګ ماحولیاتي بدلون روان وي نو طوفانونه سیلابونه او قات سالې به نور هم زیات شي محمد عمران مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنہو، دا ما خام تر شپگو.
د فاټرا سیکریټریټ یو مشر چارواکی ظهیر الاسلام وایي حکومت معلوماتو ته د لاسرسي د حق قانون تر قبایلي سیمو ته هم د غزولو اراده لري. د دغه خبره په پېښور کې هغه وخت وکړه کله چې یو پروګرام کې خبریالان ته د نه لدا پښتنه وکړه چې قبایلي ولس معلومات څنګه او له کومه ځایه ترلاسه کولای سي. دوی ویل دغه قانون په نافذ کېدو کې به قبایلي ولس دا کولای سي چې کومې یوې ادارې څخه معلومات وغواړي هغه اداره به ورته په محسوس وخت کې معلومات ورکوي. طارق اورکزای پر رپورٹ لري.
د فاټا سیکریټریټ یو مشر چارواکی ظهیر الاسلام وای حکومت معلوماتو ته د لاسرسي د حق قانون تر قبایلي سیمو ته هم د غزولو اراده لري. د دغه خبره په پېښور کې هغه وخت وکړه کله چې په یو پروګرام کې خبریالانو د دنه د اوپوښتل چې قبایلي اولس معلومات څنګه او د کوم ځای ترلاسه کولی شي. صوبائی حکومت چې کوم دغه قانون رائټ ټو انفارمیشن یا رائټ ټو اکسس ایک پاس کړی دی، زه دا وایم چې د صوبائی حکومت دا ډېره غټه کامیابی ده. د دې له مخې چې څوک وغواړي نو معلومات ترلاسه کولی شي. مونږ هم کوشش کوو چې دغه شان قانون قبایلي سیمو ته وغځوو، نو بیا به کولی شو چې تاسو سره هم معلومات شریک کړو. نبی جان په نامه یو قبایلي خبریال مشال رډیو ته وایي معلوماتو ته د لاسرسی د هر یو وګړي بنیادي حق دی، نو پکار دی چې دغه قانون قبایلي سیمې ته زر در زر وغځول شي. دی وایي په قبایلي سیمه کې خبریالان په ډېره مشکله کار کوي او زیاتوي چې هغه خبریالان چې د حکومت پټ معلومات خپروي له خطر سره مخامخ کیږي.
انتظامیه خو په انفارمیشن ورکولو کې هغه سره هیڅ قسم ته کوپریشن نه کوي. دین علاوه خو ته یو بله مسله وي که هغه داسې خبر ویل کړي، بیا پولیټیکل انتظامیه یا نور څوک هم اعلی چارواکي دي هغه ته بیا دمکی ورکوي، جیلونو ته چې نورې مسلې کوي.
واضح دی چې په خیبر پختونخوا صوبه کې معلوماتو ته د لاسرسي د حق دغه قانون د نومبر میاشت په 2013 کال کې نافذ شوی دی. په دغه قانون کې دی چې کله یو کس معلوماتو ته ضرورت ولري نو هغه باید د یو فارم لډکولو وروسته متعلقه ادارو نه معلومات وغواړي او دغه ادارې باید په مخصوص ورځو کې نوموړي کس ته معلومات ورکړي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 1450 1480 او 15280 کلو هرسا اوریدلی شي.
تیر کال داسې مهال د خوست د کرنې ریاست لخوا د غنمو د اصلاح سوي تخم ویشل پیل سو چې د کرنې وخت تیر سوی و. خو سږ کال بیا د کرنې ریاست بزګرانو ته د اصلاح سویو تخمونو او کیمیاوي سرو د ویش هیڅ پروګرام نه لري. بلخوا د خوست بزګران وایي که چیرې دوی سره د غنمو د ښه تخم او سري مرسته ونسي نو دوی لپاره د غنمو کرل هیڅ ګټه نه لري. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ لري.
د خوست د کرنې ریاست چارواکي وایي چې په دې کال کې د کرنې وزارت ته د تخمونو او کیمیاوي سرو د اخیستلو او پر بزګرانو د ویشلو لپاره بودیجه نه ده ورکړل شوې، نو له همدې کبله دوی په دې برخه کې د بزګرانو سره لاس په لاس مرسته نه شي کولای. د خوست د کرنې رئیس نیاز محمد لعلی مشال راډیو ته وویل چې د دې خوستیو بزګرانو د کیمیاوي سرو او د غنمو د اصلاح شوي تخمونو د غوښتنې مسله شخصا د افغانستان د کرنې وزیر سره شریکه کړې، خو هغوی د فند د نشتون له کبله معذرت غوښتی.
لبد منغه داسې باید وي چې تر اوسه پورې دوه ورځې جلالت محمد وزیر صاحب سره ما ملاقات کړی دی، ولې وزارت زراعت د سکل د پاره د تخمونو او د سرو د اخیستلو د پاره هیڅ نوه بودیجه نه لري.
په خوست کې چې دا شپې ورځې د غنمو د کار دي، وروستیو پرلپسې بارانونو ډېری ځمکې په ځانګړي ډول للمې چې په باران وبیږي کار ته آماده کړي. د دې تر څنګ د خوست یو شمېر بزګران وایي که چیرې د غنمو اصلاح شوی تخم او سره نه وي نو یوازې د غنمو کار څه ګټه نه لري. دوی وایي خو په خار کې د غنمو صفه او تجربه شوی تخم نه پیدا کیږي او بل لوري ته د سر باید دومره ډیره ده چې لږ خلک اخیستلی شي.
حضرت وړی خان منځکه پڼه شوې
مونږ ضرورت چې لرو تخمو ته غنمو ته دغه مؤسسې به مخکې روړو سپین تخمندو کې ځنه سره غنم دي دا رقم چې دي مونږ په وطن کې ښه نتیجاویر کوي که سره وې ته پیدو کړو یو غنم کې یو برا کې سره نه وي هیچ چا نه کې.
نیاز محمد لالی زدران وایي چې تېر کال 150 ټنه د غنمو تخم د دوی ادارې ته په وخت کې ورکړل شوی و چې د یوولسو اداري واحدونو او ولسوالۍ بزګرانو ته پکې خپله ونډه ورکړل شوې وه.
د پروسه کال تخمونه سې 150 ټنه موږ ته راغلي وو، د هغې جملې نه 699 بوری پاتې دي. سدا اوس هم تغذیه روانه ده، مستحقو کسانو ته یې موږ د ولسوالۍ ورکوو چې هغه د باک ولسوالۍ ده، مثلا د تڼیو ولسوالۍ ده، د دوه منډو ولسوالۍ ده، اولي شورو ته.
د یادونې وړ ده خوست که څه هم د ښه او مساعد اقلیم او آب و هوا له کبله دوه فصلي ځمکې لري، خو کتونکي وایي چې په یاد ولایت کې تر اوسه د دولت لخوا د کرنې او مالدارۍ پراختیا ته لازمه پاملرنه نه ده شوې.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.